روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې په دې ورسېو کې سیلابونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو. تر ټولو خطرناکه وژونکې سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړه شوي. له سیلابونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د استډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، دا شمیره ده 00 2 3 1 1. یو نړیواله شمیره ده، تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2 1 2 1 5 0 1. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ، ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټډیو سره وصل دي کنه. باید یادونه وکړم چې له ډاکټر صاحب خالد غالب سره د دې سیلابونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کې ګوچې ولې دغه سیلابونه ډیر مرګ ژوب لاړوي او خلک څه وکړي چې ځان د سیلابونو له مرګ ژوب له وژغوري. له چاپیریالي پلوه څه کول پکار دي؟ ښاغلی سدید به وروسته خبرونه سره وصل شي، خو اوس خاغلی غالب سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، مخام په خیر. څه کول په کار دی په سر کې؟ راځي اوریدونکو ته ورسته دا وایو، دغه سیلاونه خوراوتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړی و، تقریبا 315 مرګوب لاوخته ده. البته یوازې مړ شوي کسان دا چې څومره کسان تری تام دي، څومره کسان به ټپیان وي او څومره کسان به سرپناه، د غشمیرې به ورسته اعلانېږي. امال سیلاونه سره ناروغي هم تړلې دي ډاکټر صاحب، عامه ناروغي کومې دي او خلک چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولای شي؟
السلام علیکم لیدین صاحب، هرڅه د مخه تاسو او تاسو محترم ملماته هم دا شان د ازادي رادیو او ریډونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. واقعا موږ هم دا زرو بغنون کې په اوریدو سره موږ هم ډیر متاثر شو. هرڅه د مخه د شهدا او ته او متاثرونو ته د الله په دربار کې اجر غواړو او بچمانده او ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو ویلې، اقلیمی تغییرات په دې تیرو 3 لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغشان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات، دا اقلیمی تغییرات خپل تاثیرات لري. په تیرو 3 لسیزو کې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغییرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې، همدغشان صحي برخه کې، همدغشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغشان د هغو د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغییرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیر و، هغو کې د ګرمۍ چپې راغلي. همدغسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېرې شدید چپې راغلي. همدغسې شدید بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا چون زموږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل، نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغییراتو یو زیږنده ده. کېدای شي محترم میلمه د دې رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو هغه باندې وغږېږي. په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلک په
دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرره کوي. یو دا چې په آنی یا تفتن تاثیرات دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا زندنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات محیطي تاثیرات دي. همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همدغه شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه د یو طبیب په حیث زیاتره زموږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو، نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپاره، لکه ملاریا. همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف تردیدات او ټروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې چې اوریدونکي وصل سي استډیو ته، همدې ناروغیو کې تمیګو، ملاریا، سینه بغل او کولرا یا اسهالات هغه ناروغي دي چې لسلاونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي. بیا تر ډیره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډیره بهر وزي او دغه دی نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کله زره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول لسلاونو سره تړاو لري؟ دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالات باندې هم خبرې وکړو.
بالکل، دین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کېږي. د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، د هغه د ګوتو په شمېر څو امراض دي چې واقعا په هم په پنځه کمی نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې د مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویلې، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته د اوبو د ډنډېدو د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا یو ډېر ښه مناسب محیط دی د غوماشو د یادې مثال دی، د غوماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي. او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پرازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کی، او د ملاریا د وقوعاتو زیاتښت باعث وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باعث ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کیږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کیږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خواړو ته لاسرسی محدود کیږي. دا د دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي، او دا د کولرا د میکروب د رایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغه وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینو باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتیږي، هوا چټلیږي، ملوث کیږي. نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا لارې انتقالیږي، نو دا هم دی وګړو دی ملوث کیدو دي سنه بغل کیدو باید
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر سره اوسې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل د سړی مشهیر اوختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام ستړي مشه کوم زاین مالکنی ولې او تاسو په خپل سیمه کې د سیراونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیر مننه زیاته مننه کوم استاد صاحب د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه مې اوسامه ده زبردست وایم چې شکر الحمدلله په هلمند کې په تاسو ورځو کې چلابونه نسته شسته په هوا دي اسمان شین دی ورځ نسته چلابونه نه جراوتلی دا سیلابونه چې و یو تیندل سورې مخ کې دلته سیلابونه او بارانونه کېدل سره به دل ان شاء الله الرحمن وس نه جستوي او دا د بغلان د خلو سره مرهم خواخوږي کو او غم راځي ورته کو خدای پاک دې شفای اجل مریضان ته ورته نصیب کې او مړو ته دې خدای پاک فردوس جنت ورته نصیب کې. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د مش خدای هلمن کجکی ولسوالۍ کې د برمی ولیدې د شمسیان او برکار نو د شمسیان برکار نه کوي او بنه راکاج نو دغه د سلاب وب څنګه استعمال کوچی د خوراک لپاره.
کور ودان ډیر مننه. او اسامه صاحب تاسو په سیمه کې دغه د 15 ورځو مخ کې بارانونو سیلاون یادونه مو وکړه، آیا دا څه هیڅ کوي چې سیلاون ورسره ناروغي هم دلته خبرې سوي او کنه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه دی راغلی؟
یار د څه توپیر نه دی راغلی، یو څه د اسهال مریضي ډیر سي دي په روغتیا کې نه څه چوارځه، بس دا د اسهال مریضي دا کوچنیان ترنسیلا یو د زکام ناروغي لا د څه نه دی ډیر سي.
بله کور ودان ډیر مننه اوریدونکو ول هلمند نه اړیکنی ولې وبل اوریدونکو ته نوبات ورکوستړي مشي ازادي رادیو ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي
څنګه یې شای جوړ راغی؟
و ډیر مننه مخیو تاسو را ته د خپل صحت وای او د غراس په سیمه کې مو د روسي او ورختونو بارانونو او سیلونو د اغیز په اړه وای.
مننه خیر اوسه. دلته په هرات کې خو د څورز کې بارانونه نه جستوي، بس هوا ډیر معتدله ده، برابر هوا ده، بس ډیر ښه هوا ده، څورز د ګرمۍ و ان اوس بیرته د غیبی درې ورځې کې هوا ډیر برابر شوی ده او باران شې نهسته.
خا او موږ نن په دې خبرې کې چې سیلون نورسته یو شمیر ساري ناروغي پیدا کیږي په سیمو کې، تاسو په دې اړه باندې کوم پختنه لرئ، کوم تبصره لرئ؟ مهرباني وکړئ.
نه دو دغه ساري ناروغي خو د خاص معلومات نه پلرم ده، خو بیا مخلق د اوسټخې وو دا څه زیات سی ویږي ځکه په هوا ګرم سی بیا یخ سی، نو په دغه وجه باندې د ټخیان څه زیات سی ویږي او نو په دغه یو مرز لا مایل دی خو زموږ په کورنۍ کې او ځنې ملګری مو داسل دی چې په دغه اوس هوا کې چې دغه وای او رقم بل رقم سر کې یو خان ډیر پکښ ډیر سی ویډیو.
ها ها کور ودان تاسو بل کومه خاصه پښتنه نه لري؟
بل پښتنه مو دا دغه زبای واجب آبادی دغه ډیر وخت کیږي چې پالج دی، تقریبا 14 کال کیږي چې پالج دی. نو ډاکټر څخه ما پښتنه دا و چې مثال دغه مجدی ر حتی هندستان ته به ول ډیر زایوتم به ول دی ولړدل نه سي، بس دغه وای لاس یو پښای سره درونج او نور پښی حرکت لري، مثال ټولول یو ټولول سي او دغه کولای سي نور لاس حرکت لري، اما یو دا ولړدل نه سي.
کور ودان مننه که څه هم د موږ تاسو د خبرونې موضوع بل ده، ما ډاکټر صاحب ورسره تبصره پیو کی لامل معلوم ده چې بابا ته مو دغه فلج لکومه پیدا سو او څو وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کار دی. هغه
خا فکر کوم له دغه اوریدونکو سره د موږ اړیکه سمه نه ده، غاګی ناراضی مننه درې کو کور دی ودان وچاړي کې ونی ولا خپل پښتنې مطرح کړل، البته په بل موضوع کې پښتنه وکړو ورسره بل ډاکټر صاحب لاندې تبصره پیو کی مخکې لچ نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو دا د دوه اوریدونکو پښتنې جواب کوي. اوریدونکو هلمند لاړی کني ولا وای د سیل وبونه څنګه استفاده وکړو د څښاک لپاره، ځکه رښتیا هم کله چې سیلون راځي نو د څښاک پاک اوبو ته لاسرسي محدودېږي، د اوبو منابع او سرچینې لمنځه ځي یا زیانمنېږي، نو خلکو ته خو پاکي اوبو رسول هم مشکل دي. څه وای وکړو چې د سیلاب له اوبو نه استفاده وکړو؟
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونو کې او داسې طوفانونو سیلابونو دغه خدایي آفتونو کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري چې هغه د اوبو غذا او د هوا نه دې دا ملوث شي او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه درور چې ویلی چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي اولته مثال د آفتونه راغلي اول خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مسله مشکل وي نو داسې امن دې ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري. که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه انټیبایوټیک دي د میکروب ضد دوا ده د شهرې په واسطه پاکې شي او دېنه وروسته د استفاده وشي دا اوبه سره.
او بلې کوربدان ډاکټر صاحب غالب زموږ قبل میلمه هم سټډیو سره وصل شوې خو ما تاسو لاندې دغه دبل روډ پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار می شپارس کال کیږي چې فل شوې د 50 کال عمر دی په خاوي نس ټوله ولې نور په خاو لاس حرکت لري اما ګرځیدای ونسې جګیدای وای نس څور ته وای ډاکټر صاحب
خالدې روډ دی هغه نه فما ده چې برداشت وکړي چې دا د 50 کلن دی او فلج شوی دی نو فلج ډېر زیات اسباب لري ډېر معمول اسباب یې په دغه سن کې 50 کلنۍ کې لوړ فشار او شکر دی چې د هغې له وجې کېدای شي کله کله دماغ کې رګ یا بند شي یا وچ وي نو مهمه خو دا ده چې اول تشخیص شي چې څومره ولې فلج رامنځته شوی دی که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا هغه کوم اسناد چې دوه پخوا معاینات اجرا کړي هغه وکتل شي نو اکثر داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ ای مشکل په دماغ کې دی که په نور په اعصابو کې دی په غاړه کې که په ملا کې نو هغې نه وروسته به د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا د بېرته د روغېدو په باره کې کولی شي که چېرته مسله په دماغ کې هلته رګ بند شوی یا چاودېدلې وي نو دا دې پورې اړه لري څومره ساحه متاثره کړي که محدود وي نو امکان دې شته چې څوک نو په جریان کې ورو ورو کېدای شي خپل فعالیت او حرکت بېرته د توانایي لاسته راوړي ولې که ساحه ډېره زیاته متاثره شي نو کله کله دا بې وړي او بېرته د هغې جوړېدل لږ مشکل دي خو مهمه دا ده چې تو مساج وکړي هغې اطراف ته حرکت ورکړي چې شخوالی دا شیان پیدا نه کړي او خپل معالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره کړي.
ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شی منتظر پات شي موږ به بل میلمه ته نوبت ورکو ل نیک مرغه د مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونه ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لګ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ولې د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل اما د بغلان سیلاونه بې ساري او مرجوبله هم تقریبا بې ساري ده تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوی دي. دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو د یک شنبه په ورځ د ماښام 2 بجې ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغیر وکړي سبا ممکن نور هم زیات شي تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده څل عمل دی له محیطي په لوچې دغه یو بې ساري سیلاب راوځي او بیا مرجوبله هم متاسفانه تر دې حد پورې لوړوي.
خپل سلامونه تاسو ته او تور لیدونکو ته وړاندې کوم ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره افغانستان په افغانستان کې څو عملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناک منځته راځي. یو خو جغرافیوي عامل دی هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی په درو کې نشیب ډېر تند دی او دا لبل خوانه د هغه گیاهي پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی نو دا لامل کیږي چې په یو لاند وخت کې ډېر غټ جریان تشکیل شي او دا په جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې د سندونو او د ویالې او سیلبرونو حریم متاسفانه نقص کیږي. خلکو هلته کورونه جوړوي، خو دا معقوله خبره ده چې کله چې سیلاب راسي خو لومړی هغو سیمو ته ضرر رسوي چې د سیند ته نږدې وي. او بله موضوع دا ده چې افغانستان کې متاسفانه د آگاهی هغه لومړنی پوهاوی موضوع دومره ضعیفه دی چې متاسفانه په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بې خبره وي. نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب، سدید دغه ویډیوګان کې ښکاری چې تاسو د امه په هوی د کموالی یادونه وکړه، خلک هم داسې سیلونه ډیر جدي نه نیسي. ښکاری چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي، خلک ویډیو کوي، خلک سایل کوي او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي. سره لدی چې دوی کولای سي وتښتي، مثلا ګوري چې شاوخوا غرونه دي، شاوخوا مثلا داسې ځایونه ستا چې دوی کولای سي هغه ته پناه وروړي، اما خلک ډیر به تفاوت برخورد کوي، خصوصا د غزوانان. دوی خلکو ته څه وایي؟ ځکه سیل خو عادي وبونه دي، فکر کوم سیل داسې دي چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري، کېدی چې لامباز دی، ممکن سیل کې لامبا ونس کولای، ځکه سیل سره ممکن ډبري وي، ممکن لرګي وي، هغه یو کس ته زیان ورسوي. نو دغه کسان ته چې یو څه د ځان پاړه، د ځان د خوندیتوب پاړه به تفاوت وي، غوی ته څه وایي؟ له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دي؟
بلکل ګوره، یو وړال اوبه دی، یو یو د سیل سپه دی. سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي. نو که لس سانتي متره اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي، د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړئ او تاسو ځان سره ویسي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمونږ خلک د نه پوهاوي له کبله دغه موضوع جدي نه نیسي. موږ او تاسو ګورو چې په موټر کې سیند ته ننوځي، او دا د سبب ګرځي چې ټول سویرلی غرق شي او تلفات ډېر شي. بل موضوع دا دی ګوري، ما د سیند حریم موضوع یاد کړه. متاسفانه د سیندونه او د سیلبرونه نه تنها چې حریم غصبیږي او خلک کورونه جوړوي، بلکې په خپله په سیند کې هم، ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي، او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي، نور وچ وي. نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي، هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي، هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي. دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي، د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي. کله چې د سیلاب هغه جریان مخه ډب شو، نو سیلاب بل لارې لټوي. هغه بل لارې بیا داسې کېدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي، هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي. نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کېدای شي چې په پنځه کالم یو وار داسې سیلاب رانشي، خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وارې سیل راشي، هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي. او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو، نو دا شدید اورښتونه، شدید سیلابونه هم تعداد یې ډیریږي، هم وقعات یې ډیریږي، هم شدت یې ډیریږي. نو زموږ خلک باید دغه مسله ته باید ډیر پام وکړي.
و مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. تاسو یوشته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي اوبو څپې او د عادي اوبو څپې سره تفاوت لري، البته په شدت کې او د زیان په کچه کې. په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کمه وي. په سړک باندې مثلا اوبو اوخته وي، د سیلوبو موټر پکې ورګړيږي، هغه اوبو بیا داسې وي چې موټر پسې اخلي، موټر ورسره مقاومت نشي کوي، د موټر ټایرونه په اوبو کې او موټر بیا کته لاهو کیږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې، عادي اوبو په سرعت کې او د سیلابي اوبو په سرعت کې؟ او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي، ولې داسې تاوجن وي، او ولې داسې زیان اړون کې وي؟ منس کې څه منرالونه دي داسې، یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبو درنوي؟
بالکل ګوره، اصلي علت دا دی چې هلته د انرژي هغه سطحه چې د چټکو ریښتونه زیږوي ډېره تفاوت لري له هغه اوبه نه چې له برف له ویلې کېدو نه منځته راځي. دا چې کله چې په غرونو کې ورښتونه وشي نو دا هغه پوتنشال انرژي تفاوت کې له هغه ساحو نه چې ټیټ وي ډېر ډېر لوړ دی. دا بارانونه ډېر په چټکۍ سره ټیټو ځایونو کې ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي. دا ډېره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو هم یو ډېره لږه عمق د اوبه ولرئ دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړئ چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کېږي نو دا ډېر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي خلکو نور شیان ځان سره انتقال کوي. تاسو ګورئ چې په سیندونو کې تیږې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېر په قدرت او په شدت کې ده او موږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
و ډاکټر صاحب محترم یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی. بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخته وړو. دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه یو څه پرمختللي دي هلته له سیلاب مخکې خبرداري ورکول کېږي حتی تخلیه کېږي اکثره سیمې ښارونه تخلیه کېږي څو ساعته حتی څو ورځې مخکې له سیلابه. په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداري سیستم څومره عملي سوی دی او څومره فعال دی څومره کار کوي دغه د خبرداري او که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته دوی خپل اعلامیې ورکوي او وایي چې دغه سیمو کې ممکن سیلابونه راووځي اما داسې چې له سیلابه مخکې د خلکو تخلیه وسي یا مثلا له سیلابه مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځي له کلي سیل راغی دغه کوم سیستم فکر کوم نسته که ستا هم داسې موثر استفاده نه ترې کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګوره دا نقشه چې افغانستان ادارو ترتیبوي دا نقشه ډېر کلی دی. دوی یوازې وایي چې درې څلور او پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي. دا دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی دوه کاله سیلاب دی پنځه کاله دی یو سل کاله نه سیلاب دی. دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خدا سي نشي کولای چې پنځه ورځې آماده باشو چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو هیوادونو کې ریال تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینه کې ریال تایم په دې معنا چې هر 15 دقیقه تر 15 دقیقو پورې تاسو نوې محاسبه خلکو ته وړاندې کوي او دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلونو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلی کې سیلاب راځي او دا سیلاب به څومره وي او آیا دا ضرورت لیدل کیږي چې خلک له ساحه تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي. دا په دې معنی چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ آسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلتا په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کیږي. دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي او دا ساحې رضاکار تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه دا داوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولرئ په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي نو دوی خو په ډېره چټکۍ توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه ده دا موضوع ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته بیا لارې بند وي او پلار کې مشکلات وي او تراغه چې دوی ځان دوسوي هغه مهال ته دا ډیر وخت نیسي او دا لومړی دعا او یا ساعتونو کې ډیر مهم دي چې تاسو خلکو وښوري.
بله کور ودان سلامات او سیدید صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتنه لري او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشهیر روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري.
لوځین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وای په بغلان کې تاسو اتمان په پل خمرې کې حال ته د لسیل نو روس د غورنې چارې چیرته رسیدلې دي او څو ویل کېږي چې والد اسه پل خمرې باندې به ساره سیلاب راغی.
لودین صاحب وقت وقت موږ ته چې وګورو د شپې په ګرو کې لودین صاحب سدا علمناکه پیښه وه ټول معنا چې وګورو وقت چې څنګه پیدا کړي. نو لودین صاحب خبر درځي چې تاسو په ګرو کې چې موږ زیاتره دغه سابقه خارونه شلو لري په خبري هوتا ته به تر معلوم یې نه د شهر نه سیمه کې په خبري خار دی. نو یو بل بازار موږ لرو تقریبا د دانې غوري ورته وای هم چې ګوره غره نه سیمه ده زیاتره د کلو باندې تاسو موږ تاسو په ګرو کې د شهلو مخ کې دی کورونه جوړ کړی دي کورونه جوړ شو دغه شل کلو کې تقریبا افغانستان کې نو هغه ماستر پلان نشته تقریبا چې وګوره هغه ایات شي جای معلوم یا زینتیم زو کې وګوره کلیو باندې جوړ شوی دی نه هغه باید هغه ضرورت په بخش کې استفاده وشي. نو په ټوله کې د سردرګمی کې موږ ان ټول عمر کې نو اوس وګوره چې هغه سلامونه راغله چې هم د دین صاحب ډیر ستونزې پیدا کړې ډیر خلک وړي دي ډیر کورونه وران کړي دي. نو په ټوله کې چې وګوره غټه پیښه وه نو حکومت هم هغه تر هغه پورې خو د دین صاحب هغه خپل هڅې هان کوي نو دا دغه مسجد خیر دی وسی څه کوم کو نه وکړو دغه بسنم نه کوي لودین صاحب وګورئ سنج به خزياتي دي کته دي نه وکړي.
بله احمدي صاحب تاسو سن څومره دا تاسو لوران دي هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې داسې سیلابونه شاهدان وای.
بله صاحب بله تیر وختو کې براتله وخت کې ما په یاد زده شو ولکوټي باندې هغه وختو کې وخت شي دې باران نه بکی دې
څو کال مخ کې داسې ولې سي درس کال مخ کې څلوي کال مخ کې څه تاسو سن ماته نه معلوم.
بله بله وځه کال مخکې تقریبا او وختو کې به سیلابونه راته موږ د شو وات کلونو تقریبا ما لګ لګ پیادیږي نو دا غټار به د اکثر کوله نو هغه سیلابونه سره راتل بیا وختو کې تیر حکومتونو نجیب د وخت راځي وبې هغه بیا د شغل غټ د دانې غوري منځ کې ورته وای دا د غوږ کې دوه درې سیلبور د جوړ کړي خو به هغه د رقم د جالې ورکې نو ان چې دوه سیل برابر لودین صاحب چې بخیل او جواتلې بمو موږ هغه کې بجای دی نه تقریبا لار معلومه و نو اوس بدبختی درځي چې لودین صاحب چې څوک د سیل ته توجه نه کوي یعنی که چاته وای دا سیل مخه دا وای ولا دا ما باندې کوم بخیلی کوي دا چې موږ تاسو امیانه خبر ده نو د څه په ګنه کې چې رښتیا هم ته بیا لکه یو سیل لغله بیا راځي
بغلان ولس بیرته وکولای سي عادي ژوند پایل کی څه پښتنه لري ښاغلی احمدی موږ سره یو ډاکټر صاحب له کابل دی یو د اوبو او چاپریال متخصص له جرمني نه را سره میلمه دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې
افغانستان سے مقاصد افغانستان کے دشے پاوائی نستا ہے نا پاوائی دې معنا چې فکر څوک نه لري چې دا آئنده فکر ولري هر سړی خپل کار کوي نو زه حکومت نه دی لکه چې دغه اوس پلي کلي باندې چې دوه کې باندې شروع لار معلومه کې هغه مسیر باندې چې چا په کور باندې سیلبل لار ورځي هغه ته باید بل کې جای ورکړي سیل مخ پسي نو دا کوم شي سبب راز بیا دا سیلاب راځي بل اوس بیا راځي ودې سره دا یو غټ مشکل دی افغانستان کې.
کور ودان د محمد نبی ورور اړیکه پریس ولا ښه مخکل دی چې ډاکټر صاحب غالب تاسو تراسو له ډاکټر صاحب له خاغلی سدید سره خبرې پای ته رسوځه کچې سدید صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسې پات کېدلې بل ځای مصروفیت لري. خاغلی سدید دغه د محمد نبی په خبرو باندې لاندې تبصره وکړي ډېر خوټه کوته اشاره وکړه وای خلک ډېر بے تفاوت دي او په تیرو شلو کلونو کې وځخت لري کورونه جوړ سول مثلا کشل کال مخ کې په وکیل کې لاس کور واغه کورونه اوس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مکه کې کورونه جوړ کړي یا هم مثلا د خوړ مخ ته کورونه جوړ کړي ځکه چې سهم په افغانستان کې تنګ ده. نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتون کې څه وشي چې دغه سیلونو
مخه ونیول سی. البته د سیلون مخه خونه نیول کیږي، اما د مرجوب له مخه نیول کیږي او هم د مرجوب له کچه راکمیږي.
بالکل، دلته د دوه فاکتورونو عوامل ته باید ځیر شو. یو خدای دې چې دا د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلی پراختیا وزارت، د انکشاف شهري وزارت او نور وزارتونه دا مسؤلیت لري، دا دنده لري چې په هر کلی کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشه جوړ کړي. دا نقشه تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته، کوم ځای کې د غر ښویدنه امکانات شته، کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري. نو دا نقشه باید جوړ شي. دا نقشه یوازې په وزارتونو کې په الماری کې نه ساتل شي، دا باید خلکو سره شریک شي، خلکو سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړې ده، دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحه د خطر دی، دلته کور جوړونه منع دي. دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي. بل موضوع دا دی ګوري، په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولای چې افغانستان لرې پرتو سیمو کې خدمات ارزه کړي. نو دا په دې معنی چې افغانستان باید خپل، د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا خام مثالونه مونږ او تاسو لرو، له هڅ کمی نه له ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعات کې خندقونه ایستلي دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلی دی چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی، سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنی چې دا اوبه چې هلته تمیږي، دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي او د دې خاورې رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټي د شنې بوټي پوښښ ښه کیږي او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هېوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کیږي چې په آبریزه ساحه کې د آبریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه په اسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کیږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا مسپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نشي، په خپله د مدیریت د اوبیز ساحې مدیریت په لاس کې واخلي او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلې ده او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره مننه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو، د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي، له ډاکټر صاحب غالب سره مخ ته وړو. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صاحب غالب، تر هغه چې اوریدونکي تمیږي په همدې ناروغیو کې، مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کیږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده او دغه راز د کولرا یا اسهالات ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کیږي. آیا دغه ناروغي ډاکټر صاحب ساری هم دي؟ یعنی له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالیږي او کنه ساری نه دي؟
مننه لودین صاحب. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغیو ته مساعد دي، هغې جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضی جلدی ناروغۍ دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کیږي، چې دا دې کې اکثره ناروغۍ چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومان ته نه رسیږي او همدغسې امیندوارې میندې، زاړه خلک، د هغو مقاومت د وجود ښکته دی. بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو او همدغسې توره ټوخلې شوه او دغسې نورې ساري ناروغۍ، هغو د انتقال باعث ګرځي او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باید ګرځي او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باید ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه سلګونه حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي.
بیا تر ډیره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندیږي یا مثلا په ډبرو کې بندیږي، هغه پاتشونه بیا ځینې ناروغۍ زیږوي کله چې بیرته سیل زی بیرته هوا ګرمیږي. دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي له طبي پلوه د دغو پاتشونو موجودیت څومره مضر دی، خصوصا ممکن بعض سیمو کې د انسان ورک شوی جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نشي، مړی ژوندی ورک وي او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې ګیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې کې، ممکن د غره په لمنو کې وي، هم مثلا د سیند په غوټو کې وي، هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاتې کیږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغه جسدونو سره باید څه وسی؟ آیا کسان په خپل سیمو کې داسې جسدونه د څاروي ګوري یا بل ګوري خنه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کې کماسي محیط ته پاتې شي؟
بالکل لوجین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل دا اکثره نه یوازې دي متاسفانه دا سیافات دي انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو او د مرغو او د نورو ژوو د مړینې باعث هم ګرځي، چې دا په خپله په هوا کې پاتې آزاد هوا کې دو پاتې کېدل د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي، چې دا په خپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او د غذیر مو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل دا باید د دې مشکل باید چاره وشي، او دا چرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خخ کړی شي، او د اوبو د غذایي موادو د منابعونه باید دا لري کړی شي، ځکه چې دا بیا په خپل د ناروغیو مختلف ناروغیو او د افاتو د بلیاتو د رامنځته تګ باید ګرځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زموږ همکار اسمت چاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیمه دقیقې ده دا سره واوري اوریدونکو دغه هم مهم سپارښتنې دي، بیرته بحث را ګرځو، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب غالب ستاسو په خدمت کې دي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري دغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی ده، ژوبل شوی ده او که نه ده. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې دغه لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدل پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده، او که یادا چې هغه خولې ته ګیاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوی وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، کیاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستونې تاغ پروت وي نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کاری که یو څوک مثال په توګه نسې دوبو نه ټکی هغه داسې ونیسه لکه یو ماشوم ډیر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کې پخې اسمان خواته کې او فکر کوي چې زه تخلی او د سګې نه اوبو به هم در قموزی او بیرته به خشي. دا به ډیره ستره غلطي وي غیر چې دا تاوانو کې کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معده کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کې یو څوک یې په شا کې یو چته بوزي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازې نه چې لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قرار باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې آزادۍ رادیو سره یې لسیلونه ورسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې. اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګی دا مهال کابل د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو تر سره وصل دی. د خبرونې شاوخوا دوه دقیقې پاتې دي. پر سیلاونو او لسیلون د سیلاونو کابل پر احتمالي ناروغیو خبرې کوو. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر یې سمنن اجه توخیم د زابل ولایت شاجول وسوالی څخه تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم. لودین سپتا او استاذ ملمنو او ټول د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرې مهرباني.
مننه. تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب ځپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضان ته لا لا پاک څخه شفا غواړم. خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نشي او ټول وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي خونی جوړي اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي کومه کیسه ډاکټرانو هم اشاره ورته وکول. نو ښه خبره ده د سړی په داسې ځای کې سیمه کې خونی جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه سیلاب لري. ول محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې موږ د ارغنداو په ولسوالۍ کې اوسېدو حالت یو سند رود په دې کې وسرات له په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات چې موږ چنګوشي او چنګاشان یا کونی کبر ورته وایو دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو. په دا ورځ کې د شپې به موږ راکښېناستو سیلاب براغلی و. نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خو علیحده ده په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سیدا په توګه باندې الله خبرول او دوی براوتو. نو دا زما پوښتنه ده او بل پوښتنه مې دا ده چې خړې اوبه د یو چا تیرې سي تاول د بوتل په شکل نه دي او بل ډاکټر صاحب وایي چې ځینې توې کې. نو بیا څه په کار دي سړی د انسان په اوبو کې اوبه تیرې سوي او بیا ځینې خارجي کې. نو دا دې زما پوښتنه ده. مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو بیرته ډاکټر صاحب ترا ګرځو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکړئ غاګ مو وصل دی خبرې وکړئ. فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غاګ ناوړی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام او رئیس تاسو اړې کار رادیو سره وصل ده خاړي کې پریش ولا راځي. ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنې ته چې توخي سی باړي کنيولې و دوه پښتنې درلو دي. یو پښتنې دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلاب مخ کې یو شمیر خزندې یا یو شمیر ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرې دل د غژوي بل لسیلاب مخ کې اوبو راوتل چې په اوغو کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وایي زینی ورته چارپایک وایي د غراز د چنګاخ یادونه وکړه لتیبی په لور د برخه کې څو ورته وایي او د غراز ویل چې د چا خړی او بتریږي نو وایي څو شي په کوم موقعیت کې د انسان واقع شي چې هغه او بتیر شوی او به برته له بدن راووزي.
مزید صاحب مننه د روړ ته بزما جواب دی کېدای شي بعضې حیوانات موږ تاسو وینو خصوصا کوم آفات چې راځي د هغې نه مخکې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه هغو مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسوي نو امکان د دې شته او علم هم دا ثابته کړې ده چې دغسې حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دغسې مخصوص الله تعالی داسې حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغو کېدای شي داسې خطرات او دغسې آفتونه هغو پیشبیني کړی شي او هغو حس کړی شي او خپل ځان د دغسې آفتونو آفت ځایونو څخه لري ځایونو ته امن ځایونو ته رسوي. امکان د دې شته چې دو داسې حواس ولري چې دغسې پیښو پیشبیني وکولی شي او دوم دا چې که چېرته د چا څو غرق شي په اوبو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې هم ډېر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه چې که څوک غرق شي په اوبو کې یا خړې اوبه یې تېرې شي نو اول خو مهمه دا ده چې د هغه د اوبو د ساحې نه باید دا لري کړی شي جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د ده پاک شي که چېرته هلته کومه خټه یا پاوره یا همداسې ګیات شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بند یا هغه باید لرې شي خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي او کوشش ونه شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل غوندې شي تر څو دا اوبه راوځي ځکه هغه هلته امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي سږو ته داخل شي یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو دا اوبه خارج شي او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي چې تر څو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د یو بل اورېدونکي وصل دی د دې اړیکه به ځواب کو په دې لچې غاګې واورو ستړي مشهي روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړی مهرباني خبري وکي غاګ مو وصل دی خا فکر کوم اما اورېدونکي دی چې هڅه کوي واتس اپ نړۍ کوي سي اما انټرنیټ کمزورې دی نو اورېدونکو له تاسو نه نور بخنه غواړو ځکه چې د خبرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي با سره راټولو. ډاکټر صاحب غالب راځي لګزره په هلارو باندې تام شو یو پښتنه ما کوله چې د غسیلاون نورسته ډاکټر صاحب یو ډول ویر هم د ماشومان په منځ کې پاتې کیږي مثلا په دې ماشومتو توپ کې کې یو ماشوم د سیل وبوړي ځان سره او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي لمنځ وړي خدای مکر دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویر هم پاتې کیږي مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارون کې پیښ سره مخ سي بیا ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پیښ د ته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي دغه ته لتیبي په لور څه کول په کار دی او څو چې دغه ماشومان چې وزپل سوي دي کورنۍ غړي له لاس ور کړی او هغه کسان چې مثلا غټان دي هغوی ځان منسوي دغه د رواني درملنې لپاره څه کول پکار دي او بیا بل ګروسته په دې تام شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغي چې یاد سوي دغه د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر سي دي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. مهرباني لوزین
صاحب دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه کته مخکې ویل چې دا سیاستونه نه یوازې دا چې اقتصادی خپل ټاپ ریګری صحی تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نم خلکو باندې تاثیرات لري. موږ یو حالت لرو چې هغه د پی ټی ایس ڈی وایو پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسارډر یا دی دغه سی پیخو نروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پات کیږي چې دا پیخ او دغه سی واقعیت خلکو په ذهن کې پات کیږي او په آینده ژوند کې دوته د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دوه زوري نو مخصوصا دا خلکو لپاره چې خپل دی کورنی غړي د لاس اور کړی یا خپل کور د لاس اور کړی کله ویجاړ شوی نو دوته رواني کومک او مشوره ډیر زیات ضرورت ده. دوی دوه باید درملنه وشي، دو سره باید روان شناس دوی دوه درملنه وکړي تر څو دوی دغه وضعیت نه راوځي. همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خو دا چې مخکې له مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبیني باید وشي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکی ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکه جواب نشه کړلای.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماگارے ماگارے پاپا ماگا پا ماگارے مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
زیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزرنو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
زیم پا دے خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
دا طول خوشحالی دا لرو بردی مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اے ہے آہا ہا او ہو 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 لرا لا 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 مینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا سا پننگو بغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
ژوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے دا پا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بھوک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینہ مینہ سمایا رنیا سینا
کبھی زلی کی دس بھوک میں نئی حسینا ایک کلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینہ مینہ سمایا رنیا سینا
سماغم دی ساد وادہ دل بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه شاندلی بنیم پزڑ باندے ستیم
جانان نشہ